رئیس جمهور او کابینه لخوا یو هفته د بسیج ملي په نوم منظور شو. په دې هفته کې مختلف ارګانونه، مختلف وزارتونه د مواد مخدر پر ضد دوی مبارزه کوي او خپل عامه پوهاوی او برنامې ترسره کوي. بله برخه کې موږ یو مضمون لرو په مکاتبو کې، شاګردان چې په مکاتبو کې درس وایي هغوی ته موږ د دې اضرارو نه خبرداری ورکو چې کله یو ځوان یا یو کس روغ ته مخ کوي څونه ضرر یوازې هغه کورنۍ ته، اقتصاد ته او د هغوی صحت ته رسوي. او همدا رقم موږ په یو کوریکولم باندې تقریبا نهایي شوی هم ده، او انشاءالله ان قریب په پوهنتونونو کې یو مضمون د نشه پر اضرار باندې شروع کیږي.
د معتادینو د مرکز مشاور سمیع الله ستانکزی وایي که ځوانان غواړي د نشې پر بلا اخته نه شي، ښه دا ده چې له نشیانو لرې وګرځي.
نشه خو په جای پرېږده چې یو ځلې دوی استفاده کړي. حتی باید هغه کسان چې په موادو مخدره باندې روږدي دي، څه سګرټ نه نیولې تر هیروینو پورې، تر شیشه پورې، تر نورو پورې، حتی د هغوی سره باید هغه ګشت و ګذار ونه کړي، ځکه دوی ته خطر ده که نن یو سره وګرځېدې وی نه څښل سبا یې څښي، سبا یې ونه څښل بل سبا خو حتمن څښي.
درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم پیدا کولای شي facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې میرمنې وهل د ځان حق ګڼي، او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي. دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده، او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسوده نیازی یم. راځئ لومړی به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، هغه ښځه ټپي نسي یا معلومه نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي، او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته به شي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیزه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دې وځي. او دې ته ورته په لسکو نوري خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوي، یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډیر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا سکال د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېر داسې پیښې دي چې جوش او بو په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول په فزیکي حاله کې دفتن تغییر راځي او د دې سیره او د کرامت انسانی خلاف جزاګانې ورکول کیږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15 سلنه د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسایل ډېر مهم دي. آگاهي د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظ ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته غوږ شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم را باندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواښې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس خو بور یې لیا ور کړی و. هله زه وهلو ټکوله بل هله شپږ کاله به ور سره تېر کړو. بله وهلو ټکوله دا خپل ورو دی وره که ته به پوهېږې. خپل ورو دی وره کله خور پلار یې وره کوي. بله دی به زه اره کوله و ټکولې. بله بیا زه را زه افرو ته اچول دغره د دا د سیخ داغور درآمدېږې په دا شپږ کاله کې زه دوه وره پرېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس دوه کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د ولاد ازار سره په وات راواخیستې، چاکو یې راواخیستې، ویړه مې راواخیستې، سرکوزې هله واته وای تکشیر هله واته ته د چا سره راغلې. ما زه په ویلا که د چا سره اواز یې وجې راړ تازه تبا ورځ وهلو ټکولې لې د کالې راته لې د څفلې راته اقتای شی دې ماته راخیست ټیټې راباندې وړل ویشتلې مې هغه فوس ما لمر ټکوله د چا مکو چاکو راواخیستې لاسونه تر شا راتړل. دای درد یې کوي چې بله سر یې ټیک تر شا تړل. بله خوښه ده چې فضې فریک کوما ګناه د لور ته خو ټک ویشتلې وایمه.
راځئ په دې هم پوه شو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپله میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضاو ته زیان واوړي او یا یې د بدن غړي ورپرې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دي. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کی. خو له دې سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دې ته څلور مرحلې ښي. د لومړۍ مرحله فعظوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نه سوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او عورتا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم، که چیرته یو ښځه ډیر ضد وکړه، نو کولی شي بیا هجران دې بسترې یو څه مدت چې دا تنبیه سي او اصلاح سي. بیا وایي که چیرته د خپل خاوند ته تمکین نسو او تابع نسو، لپسه وضربوهن، بیا تعدیبا وهلی سی خو غم ترقم پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح داس وهل چې هغه جوب لنسی یو تعذیبی مثلا په غایا په داس یو جای چې هغه انسی قران عظیم شان دریمه مرحله چې پوسی چې دا خو ګوره کده کارمونو کده خواند راته غوسکیږي خو خوشری سره تل دی آیات نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړي دا او خزه داس و هي چې د پیغمبر علی صلوات و سلام د ټولو سنتونو رویش مخالف او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن ای بی سی
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپله میرمن وهي دانو غیرتی سړی دی. حتی خلک یې مثال وایي چې پلانی وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه یې زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته یې د ښځو په اړه کړی وه.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکړ او بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له موږ نه د خیر توصیه واخلي، یعنی خیر نصیحت د ما نه واوري. نو د دې مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې د دغه تعذیب د وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی، نه دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعذیب ده. د دولو وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي، د ښځو ګناه ده. داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبره نه هغه کوي، خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن، له دې آیات مبارک نه. دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا ده، خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، او هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
که یوه میرمن تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټوله کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی دی، د دوی د جهت ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لري چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي، او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړم ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بیرته دا شی جوړیږي. که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې نه باید راشم برخورد وکړم، چې څنګه کیږي.
استاد شمس زیاتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ، او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوند ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیات د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، تر څو موږ یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار وایي زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګان موډلونه راواخلو، او خپلو میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې.
اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو لوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني، او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنۍ وپوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.